کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي. لري د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي. والدوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره. مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کیږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دنده به ځي یا به بیرون وي. کله ناکله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي. نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي. او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې سوې وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. دوی ډېرې خفه وې. دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه وویلې چې زموږ سرنوشت، زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پی تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي، اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دي. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي، اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر ځنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا، نارینه مرسته و سره و نکا، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنام، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته ده. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده قوي، زړه نازري دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو بروزي د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ځوان کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شا گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کینی بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کې او اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا اوبر انا غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خپل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان او ادې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې دخل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلې خبره وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته قصه وکړه، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماره یې اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو مارو څکه هغه ویل چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مرایو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل مېرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمتي ورکا چې مېرمن دا احساس وکړي کنن مثلا زه کار نه لرم، دا سړی ستا پیسې روري رکی، دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ 10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي اول دې نشته ولې صلاحيت مېرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې فلاګ مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې اوګمارل شوم او تنخوا مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپې 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4601. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسي ساعت ته خره غلست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د اچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په اچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرون کې دي، دا هغه په فلزاتو کې راځي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو په اول بتاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اور بیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونیک جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پریشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو ذراتو خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیب مهم خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطه د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمیرل کیږي چې مطلب یې عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل به هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرډ او لاغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې پټو لوینې څخه لږ وي دارنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیج او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیج. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چې سره استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احتساب سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه کیا وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه د سانتیګریډ دی. منفی درې درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هوښه کوون کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دی. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او کموضع دوه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نو مې چوده نه د چدای په طریقه سره نو مې چوده نو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید د هغې خوا نه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مجبور مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د چورش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیه څخه یعنی د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا کیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولیټ ډبل بونډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سی دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سی اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه ته کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی، د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شو دا نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت پرسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.